کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا او سلامتیا څخه برخمن اوسئ، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزنوري اس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله به خبر شي چې د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د ناتو په وړاندې د روسي وادونو د دفاع وزیران نن پر مهمو نړیوالو مسلو خبرې کوي. او په نړۍ کې میلیونونه انسانان د کورونا ویروس د خپرېدو له امله تر شدید فشار لاندې دي. پورا خبر نو واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن څخه په کابل ښار کې پر موټر سایکلو بندیز ولګاوه. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر لیکلی چې داسې تخریبي کارونه اکثر د موټر سایکلو په وسیله کیږي. د دې کابل پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو لسپرېدو او تګ راتګ منع شي. دا نه دی ویل سوی چې دا بندیز به تر کومه لګېدلی وي. د کابل په لویدیځ کې په 15 امنیتي حوزه کې د تیرې جمعې په ورځ پر موټر سایکلو بندیز لګېدلی و. په کابل کې اکثر خلک د تروریستي حملو ترڅنګ د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري. د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران به نن پر مهمو نړیوالو مسئلو خبرې کوي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې سربیره پر مهمو نړیوالو امنیتي مسئلو لکه د اوکراین وضعیت هم وغږیږي. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیوي څرګندونو کې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. ستولتنبرګ وویل
The Taliban attacks are harmful and therefore we call on Taliban to cease the attacks.
The Taliban هم دې زرناک دي، لدی کابل پر طالبانو ژغ کو چې هم دې بند کړي. طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه په بشپړ ډول باید عملی کړي او تشدد کم کړي، ځکه دا د سوله ایز جوړجاړي یوازینی لار ده. د ناتو عمومي منشي همدارز وویل چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پایل ملاتړ کوي او یو آر بی آی ټینګار وکړ چې طالبان باید وپوهیږي چې د جګړې په ډګر کې هیڅ کله نشي ګټلی، له دې امله باید د خبرو لپاره راغونډ سي. د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیګا د برف کوچونو له امله خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د ازادي راډیو خبريال وای چې د برف کوچ یا لغره څخه د ډيري واورې د شويدو لامل د پنچیر په آبشار او درول سوالیو کې او په بدنۍ کو کې لارې بندې دي. د پنچیر د والی وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې د خلکو کورونا شوونځي، روغتیايي کلینیکونه او د اوبو یو لوی ژرنده تخریب شوې دي، خو چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي اتحادیې مدیره پلاوی به نن داسې یوه ستراتیژي د غړو هیوادونو استازو ته وړاندې کړي چې پر اساس به یې هغه بندیزونه چې د کورونا ویروس د وبا له امله لګېدلي کمیږي او په تدریجي ډول به عادي فعالیت پیلېږي. په دې پلان کې به پر دې چې په اروپایي هیوادونو کې بندیزونه څرنګه نرم شي، روغتونونه د څومره خلکو چې په کورونا ویروس به اخته کیږي د ځایولو توان لري او څومره خلک کولای سي چې له دغه خطر څخه ځان وساتي خبرې سوي وي. خو د غړو هیوادونو حکومتونه مجبور نه دي چې دغه ستراتیژي عملي کړي او ویمني. هر اروپایي هیواد به ځان ته دا پریکړه کوي چې څه وخت او تر کومه حده د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه کمولای یا نرمولای شي. په ځینو اروپایي هیوادونو لکه اتریش او حتی په هسپانیا کې چې سخت د کورونا ویروس وځپله، ځینې بندیزونه نرم شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ویلي چې د مې میاشتې تر 18 به ټول هغه بندیزونه چې تر اوسه لګېدلي پر ځای وساتي. او د جرمني صدر اعظم نن د فدرالي ایالتونو له مشرانو سره په دې اړه د خبرو لپاره ګوري. یوه مهمه مسله چې شای نن د اروپایي اتحادیه مدیره پلاوی پریکړه ورباندې وکړي دا ده چې زده کوونکي څه وخت ښوونځیو ته د بیرته تګ اجازه لري. او په نیویارک ایالت کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر تر هغه وروسته چې چارواکو په نیویارک ښار کې د ځینې مشکوکو مړینو شمیر هم ورګډ کړ په بې ساري ډول لوړ شو. په نیویارک ښار کې پرون هغه 3,500 کسان چې ډاکتران شک لري چې په کووید 19 ناروغۍ مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي یا د هغوی تشخیص وسي په خپلو کورونو کې یا امبولانس ته د انتظار په وخت کې مړه سوي دي د مړو په لیست کې ور اضافه کړل. روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله شاید ډیر خلک په داسې شرایطو کې او مخکې تر دې چې په روغتون کې یې تشخیص وسي په نیویارک کې مړه سوي وي. څارونکي پر دې شک لري چې هغه ارقام به چې د امریکا د جانز اپکنز پوهنتون تر اوسه خپاره کړي دقیق وي. د جانز اپکنز پوهنتون ویلي چې په نړۍ کې 1,26,000 کسان تر اوسه د کورونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي، خو ځینې څارونکي وایي چې اصلي رقم شایي تر دې هم ډیر زیات لوړ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان بمانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
د ناتو د دفاع وزیران نن د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې کوي. په هند کې د کورونا وایروس له امله د ګرځبندیز له غزیدو سره په دې هیواد کې میشت افغان محصلین هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. له یو افغان محصل سره مو مرکه کړې.
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته او لري ساحو کې چې هغه په دې عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې اجرایوي مشران نن د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره وړاندې کوي. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. فیروزالدین فیروز دا څرګندونې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د دې جرګې غړو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزیر له خلکو په جدي ډول وغوښتل چې ګرځبندیز په پام کې ونیسي. هغه وویل که چېرې خلک ګرځبندیز او د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي نو هیواد به له یو لوی ناورین سره مخامخ شي. د ښاغلي فیروزالدین فیروز د دې څرګندونو نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال ناجیه صافی په راپورټ کې واورو چې همدا شپه د کابل له سړیو سره وصل ده. ناجیه جان مهرباني.
نو ریسپ ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسی جرګې د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربللې. د ولسی جرګې نن ورځې په غونډه کې د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې وایروس د پرختیا مخنیوي وکړي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان بمانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په همدې حال کې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر د ولسی جرګې په غونډه کې وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل چې تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامې روغتیا وزارت له لورې لګول شوي دي.
تا امروز 1.2 میلیارد افغانی از طریق وزارت صحت عامه مصرف شده. امیالی هم که من امروز شما صحبت میکنم فردا مجلس کابینه است. مجلس کابینه یک طرح را تصویب میکنه که منابعی که در دیگر جاها در بودجه افغانستان هستند که برای فعلا مصرفش بسیار عاجل و ضروری نیست، اونا تعدیل شوند پیش شما بیاید. رئیس بامی وعده را کردم روی شما در بیانیه خود، بعد از او پیش شما به شما او را تصویب بکنین تا میلیاردها میلیاردها شاید دهها میلیارد دلار دی افغانی دی را مصرف شود.
غونډه اوس هم روانه ده. وکیلانو د دغو چارواکو د خبرو په اعتراض کې وایي چې د دوی خبرې ورته د قناعت وړ نه دي او په وینا یې چې کرونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي پیسې بې ځایه تللي او دوی باید په دې اړه ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا اویا نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په وینا د دغو پیښو دلی 1 په پلازمینه کابل، 2 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 1 په فاریاب، 1 په اورزګان، 2 هم په نیمروز او 1 پیخه په بغلان ولایت کې ثبت شوی. لدې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.4 ته پورته شو. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرز بندیز لګیدلی او یو شمیر ښارونو کې نوی نن پیل شوی. لدې ډلې نن په کندهار ښار کې د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز لګیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی چې هغه کسان به ونیسي چې ګرز بندیز نه مراتوي. بلی نوری صاحب.
بلی نجا صفه ایلتا سنه مننه قدر منو آورین که هم رودل چه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز زیدون فیروز او دغه راز د افغان ولس مشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن ولسی جرګې یوې استجوابیا غونډې ته وربللی و. په تېره بیا په دې اړه له هغوی نه پوښتنې کولې چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړې شوې پیسې سمې نه دي لګېدلې. په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، زموږ همکاري وویل چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 800 ته رسېدلې دي. د کرونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په اکثرو ښارونو کې سخت مقررات وضع شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له خلکو جدي وغوښتل چې دغو مقرراتو ته جدي پام وکړي، کنه افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. کرونا هغه ناروغي ده چې تر اوسه پورې درملنه نشي کېدی او ډېره په چټکۍ خپرېږي. د کرونا وایروس د خپرېدو سره دغه راز د ناتو د دفاع وزیران هم نن غونډه کوي، خو دا غونډه د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره کیږي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به تر ډیره له کرونا وایروس سره د مبارزې پر لارو چارو څرخي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې په نننۍ کنفرانس کې به یوه موضوع د بحث اجنډا وي چې د کووید 19 ناروغي یا کرونا وایروس د هغه وویل. په دې غونډه کې له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف د ناتو د غړو هیوادونو لخوا په ترسره شوو اقداماتو او یا راتلونکو پلانونو بحث کیږي. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړې ده. همدا شیبه راسره وصل دی ستانکزي صاحب. په نننۍ غونډه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د کرونا وایروس د خپرېدو پر لارو چارو تر ډېره بحث کېږي. آیا د افغانستان موضوع به هم نن تر بحث لاندې ونیول شي، ځکه پرون د ناتو عمومي منشي د دې یادونه وکړه او په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له شخړې کمې کړي او د سولې لاره غوره کړي؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په دې اړه باندې خبرې وکړې چې په څه شکل باندې به په نړۍ کې د ناتو سازمان عملیاتونه او ماموریتونه دوام پیدا کړي سره له دې چې د کرونا وایروس دغه خبره خطر او اندېښنې زیاتې دي. هغه د افغانستان یادونه هم وکړه او ویل چې په افغانستان کې به د ناتو سازمان ماموریت جاري وي، روان به وي، او ویل چې ځینې مخنیون کی اقدامات شویلی چو د ناتو سازمان د غړیو هیوادونو د اساکرو او منصوبینو ځانی حفاظت وشي. خو دغه خبره باندې چې له دغه ټولو ننګونو سره سره به د ناتو سازمان ماموریت په افغانستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چاغه د کوزوو نوم هم واخیست، د عراق نوم هم واخیست، هلته به جاری پاتې وي. همدارنګه د یادونو دا چې په نننی کانفرانس کې به د ناتو سازمان د غړي هیوادونو دفاع وزیران په هغو اقداماتو بحث کوي چې څنګه وکولی شي د کرونا وایرس په وړاندې ښه مبارزه وشي. د ناتو سازمان د اکثرو هیوادونو اوس ډیر تمرکز هم په همدې برخه باندې دی، ځکه چې د ناتو سازمان په غړو هیوادونو کې کرونا وایرس د نړۍ تر بل هر هیواد زیات خرابې کړي، زیات ورانای کړي، زیات خلک یې وژلي دي او ډیر کسان د وایرس نیولي دي. په سر کې د امریکا هیواد چې په کې څه باندې شپږ لکه کسان دي وایرس نیولي او شپږ زره نورې مړ کړي دي. ایټالیا، هسپانیا، بریتانیا، فرانسه، جرمني او ځینې نور په ترتیب د ناتو هغه غړي هیوادونه دي چې هم په وایرس د اخته خلکو لپاره په نړۍ کې په لومړی لسو هیوادونو کې دي او هم د مړو په لحاظ باندې. نو په دې اساس د ناتو سازمان دفاع وزیران په همدغو مسایلو باندې بحث کوي. البته د ناتو سازمان ځینو غړو هیوادونو لکه ترکیې له بریتانیا سره مرسته کړې ده، ځینو هیوادونو مقدونیا ته ځینې مرستې رسولي چې د ناتو نوی غړی هیواد دی، او همدارنګه ځینو نورو هیوادونو هم یو تر بل همدغسې مسایل تبادله کړي دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه اونۍ مخکې غونډه وکړله او هغوی د ناتو د اروپا د ماموریت وغوښتل چې باید یو تاسک فورس یا یو عملیاتي قوه رامنځته شي چې وکولی شي له هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کرونا وایرس مخنیوی په سمه توګه باندې وشي.
بله سفیر الله ستانه زله تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نن غونډې په باب مو اوریدل چې ټاکل شوی نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تر ډیره له کرونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. خو د دوی د خبرو د نن غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی. افغانستان د ناتو تر ټولو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. خو وروسته به بیا هم واوري چې د ناتو په غړو هیوادونو په تیره بیا اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې اجرایه مشران نن د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې غرمې 12 بجې او 30 دقیقې شوې او اوس به خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د بیو د ټیټېدو په هدف باید د تورخم، سپین بولدک او چمن لارې په دوامداره توګه خلاصې وسی. د دې بورد رئیس رحمدین حاجی آغا نن آزادي راډیو ته وویل اوس د افغان سوداګرو په مالونو بار له شپږ زرو نه ډېر کانټینرونه په کراچۍ او دغه شان 1012 بار وړونکي موټر په هیواد کې دننه ولاړ دي. د خاغلی حاجی آغا په وینا د پاکستان حکومت باید په دوامداره توګه سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. نو موړه وای که د دواړو لورو لخوا سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي توګه دوام وکړي، دا مسله به د توکو او په ځانګړي ډول د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اثر ولري او د دې ترڅنګ به د خوراکي موادو او تازه میوو د خرابېدو مخه هم ونیول شي. د هوایي دا مسئله سوزلې له افغان لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم د حل ژمنه کړې ده. وروسته له هغې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو شوې، پاکستان حکومت د دغه وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. خو تېره اونۍ یې اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په اونۍ کې درې ورځې د افغان سوداګریزو مالونو لپاره خلاصې وي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د دې ولایت 1200 باغ لرونکو ته عادي او دغه شان اتیا نورو ته متراکم باغونه ورکړل شوي دي. د دغه ولایت د کارنې او مالداري رئیس ولید احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل دا کار د باغلرونکو د اقتصادي ودې لپاره تر سره کړی دی. دا وایي دغه عادي باغونه په 2018 جریبه او متراکم باغونه په 80 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. خاغلی تسل وایي په دې باغونو کې د مڼو، زردالو، شفتالو، بادام، ناک او چارمغزو نیالګي کینول شوي چې له دوو نه تر درې کلونو پورې به ثمر ته ورسیږي.
ما زیاد میکوشیم که صنعت یا وضعیت باغداری ولایت میدان وردگ را بهبود بخشیم و از زمین رو باغداری را ما رشد میتیم و با ترویج باغداری متراکم یا باغهای جدید در این ولایت رو به افزایش است و مردم به این صنعت و به این کشت باغهای متراکم بسیار زیاد علاقه‌مند هستند.
موره وای د متراکم باغونو حاصلات د عادی باغونو څخه سلور برابر زیات دی او د بزګرانو په اقتصادي وده کې پوره ونډه لري. نو موره وای چې دغه باغونو لګښت په سلو کې 50 د باغداري لملي پروژې او نور د باغلرونکو لورې ورکول کیږي.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډو او اوریدل. په هند کې کرونا وایروس له امله د ګرزبندیز له غځېدو سره په دې هیواد کې میشت افغان محصلین هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. وړاندې مو له یو افغان محصل سره مرکه کړې، خو بیا هم د کرونا وایروس په موضوع کې تم کې د اروپایي ټولنې اجرایه مشران نن د کرونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره پیشنهادوي. له دې سره به د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ورځني فعالیتونه چې د کرونا وایروس له کبله ټکنی شوي عادي حالت ته راوګرځي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سلیم محمد صالح اوري.
د اروپا په زیاتو برخو کې د موجوده محدودیتونو د لرې کولو لپاره به دغه پلان ګډ معیارونه پیشنهاد کړي، خو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته لازم الاجرا نه دي. د اروپایي ټولنې هر غړي هیواد به پریکړه کوي چې د لګول سویو محدودیتونو کمولو ته څنګه او کله اقدام کوي. په پام کې و دغه لارښود تیر اونۍ معرفي سي. خو د اروپایي ټولنې ځینو غړي هیوادونو اندېښنه درلوده چې د قرنطین او محدودیتونو د کمولو پیلول به ډیر وختي وي. د دې لارښود د مسودې له مخې د پیشنهاد مرکزي ټکي بداوي چې د څو میاشتو په جریان کې دي کوچني او په شدت کنټرول سوي اقدامات وسي. د پیشنهاد له مخې باید دوه شرایط پر ځای سي: لومړی د کرونا وایرس د پام وړ کمیدل، او دویم په کافي اندازه د روغتونونو او جدید څارنې د بسترونو لرل. د اتریش او اسپانیا په ګډون چې کرونا وایرس سخت ځپلی، د اروپایي ټولنې ځینو غړي هیوادونو له وړاندې د محدودیتونو لرې کول پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ وویل په ځینو هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو دي، خو په بریتانیا او ترکیه کې دغه وایرس زیات په خپرېدو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې اوسنی لګول سوي محدودیتونه به د مې میاشتې 13 روان وي. بلخو په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن چهارشنبه د دغه هیواد د 14 فدرال ایالتونو له مشرانو سره وګوري چې په جرمني کې له قرنطین او نورو محدودیتونو د راوتلو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. تمه ده په دې کتنې کې به یوه عمده پریکړه په دې اړه کېږي چې ماشومان به کله ښوونځیو یا د ماشومانو د څارنې مرکزونو ته د تګ اجازه ولري. انګلا مرکل او د 14 ایالتونو مشرانو د مارچ پر 22 د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو د پراخو محدودیتونو لګولو پریکړه وکړه چې تقریبا 2 دوام وکړ، خو دا محدودیتونه وروسته د اپریل میاشتې 19 تمدید کړای شول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د هند په پوهنتونونو کې یو شمېر افغان محصلین وایي هغه هیواد کې ګرزبندیز دوی ته ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې دي. دوی وایي اوس چې هلته قرنطین درې نورو اونیو ته د مۍ د میاشتې تر درېمې پورې وغځېد، ستونزې یې لا پسې ډېرې شوي او نشي کولی چې حتی د پیسو اخیستو لپاره بانکونو ته ولاړ شي. دغه افغان محصلین د افغان حکومت غواړي چې افغانستان ته د دوی د ستنېدو لپاره اقدام وکړي. په نوې ډیلي کې له افغان محصل حقمل مسعودي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې او د افغان محصولینو عمده ستونزې اوس څه دي؟
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته او لری ساحو کې چې هلته هغه د عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي. د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي، ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي. یوازې یو شمېر موټر چې هغه شخصي موټر دي او هغه د چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، نور هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
یعنی د محصلۍ په کارت هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم؟
هیڅ اجازه نه ورکوي، هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې دوی په عمومي سړکونو باندې وګرځي.
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې دفتن د شرایط راغله، خو له مخکې نه هم اوازې وې چې ښارونه به قرنطین کیږي. ستا په شمول افغان محصلینو ولې له مخکې نه ونه شو کولای چې چمتووالی ولري حداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره؟
لمړی خو دا د قرنطین مسله یو ناڅاپه پېښه شوله، ځکه یوازې یوې ورځې اعلان یې وکړ، خو کله چې دغه یوه ورځ د قرنطین اعلان وشو په هماغه ورځ باندې دغه قرنطین تقریبا 15 ورځې ته وغځاوه. لومړی ځل باندې یوازې یوې ورځې اعلان شوی و، او بله دا چې کله چې دغه قرنطین غځېده نو افغان محصلین دلته چې رسنۍ ډېرې نه تعقیبوي، یوازې د ټولنیزې رسنۍ یا کې زیاتره افغانان د ټولنیزې رسنیو کې، نو د نه خبرېدو له امله هم دوی باندې دوی دغه ستونزې سره مخ شوي دي.
ښه، یعنی محصلین تر ډېره ناخبره وو. او دغه پوهنتون کې چې تاسو یې په نوي ډیلي کې، یوازې د دې پوهنتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې له ورته ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه د ګوا پوهنتون، د پنجاب پوهنتون، د بنګلور پوهنتون، د ګریټر نویډا پوهنتون، د دغو پوهنتونو له افغان محصلینو سره تېره شپه وغږېدلم او وړم ورځم وغږېدلم. دوی هم د حمله اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم د روغتیايي ستونزو سره مخ دي. غوښتنه دا کوي چې افغان حکومت د دوی لپاره اسانتیا برابره کړي او د افغانستان د انتقال لپاره دي د لپاره یو زمینه برابره کړي او د حکومت په حکومت کې خبرې وشي، ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی، خو له تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
په نوې ډیلي کې افغان محصل حقمل مسعود زیو چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د لګول شو بندیزونو چې د بندیزونو پر افغان محصلینو ستونزې پر څومره اغیز کړی او څومره ستونزې ورته راولاړې کړي دي، په دې اړه خپل معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، مسعود زی له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان ته د دوی د انتقال لپاره ډېر ژر زمینه برابره کړي. البته یادونه وربولو چې د چین په وخان ښار کې هم شاوخوا 50 افغان محصلین بند پاتې وو چې تر اخره پورې افغانستان ته ولېږدول شول.
ستاسو له پیغامونو
زه سلام دین کوم چې د نن راهول د رودات ورسره نه خوږو د ستانه د کوچانو مشکلات دي. دا کوم مرسته د الله تعالی د فانا په مونږ او په ټول نړۍ باندې نازل شوی دی. دا د کوم رښتیا ده چې دینه هیڅ کوم خلاص نه دي. زمونږ مشکلات ډیر زیات دي. مونږ د بلارې په ول شي دي، په مونږ ګرمي را روانه ده او په نن راهول کې د ګرمۍ موسم را روان دی او وال تر په سیرو ګر روانه ده. نو کوم دوستانه زموږ غوښتنه د حکومت نه ده دا چې مونږ لارې خوشي شي. چې لارې خوشي نه شي، مونږ خپل مال غم وکړو، که د ځان غم وکړو، که د ځان غم په دې خاطر چې دلته په مونږ روزه روانه ده، مونږ ټوله ورځ مال کوو، مونږ روزه ونیسو، که مونږ مال کوو، مونږ دې پرېږدو چې خپل یخو سیمو ته لاړ شو او خپل مالونه هملته ونیسو، وپیو او ښه په صحیح ډول لوزي ونیسو. نو ټولو دوستانو تاسو هیله کوم او دغه پیغام مې ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې دغه پیغام ته زه راخور چې زموږ شکایت د ولایتي چارواکو ته ورسول او زموږ د سخت مشکلات په دې چې مونږ ته دغه لار ژر تر ژره خلاص شي.
بعد سلامه د هلمند ولایت سیمهړي کني وجه ده زه یو معلولم. دغه د معلولین ریاست خلکو ته دوه ځان جوړ کړی دی. په اول توای وای ډیر خلک مصر راټولې شار قرنطین دی، په بازار کې دکانونه تړي، مارکیټونه تړي، خلک کاروبار ته نه پرېږدي، خلک یو غولا ډوډۍ نه لري، وای کوته چیرې راوځي بنه. دلته 8000 یا 9000 کسان راټول کړي، ګرد ولاړي، به مخته زورنوي عسکر شاته پرې وي، خلک ګرد دلته سره راټولي، زیامی د خدای مخلوقی وای مشت اسناد ګور مشت شان ګور نو خو یا ولسوالی په ولسوالی را وغواړي یا پر نوبت کې یا ترتیب برابر کې د بستا ولایت ماویلین دي چې 8000 کسان دي ټول ټول دي عسکر یې پرې وی دروازې تړلي دغه زموږ پیغام دی چې د لوړو مقامات پورې تاسو ورسوي یو جار مننه د ازادي رادیو د خدای په امان
خبر اعلان میں دا ہیرہ دا صدا خبر شیر کی دا کرونا دا بد وائرس تدا و بعد پدیبان صحابہ و پات سوی دی پدیبان خالد ابن ولید زامن و پات سوی دی زل زابل خبر کو ما دا کرونا دا خالق دی نو وای مسلمانانو نه پوری کیش باید دا ڈاکٹرانو ہدایت ته واشته کیا کی جام په وقایہ کی وسات دی جان وقایہ فرض دا والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پام دې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مې هېروي خو یو ځل بیا پام وکړې د ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته چې فرشته جلال زه وړاندې کوي
په تیرو ټولو شپږو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس او یا مثبت پیښې سره څرګندېږي د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ویلي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1400 ته پورته شو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن سهار څخه په کابل او د کابل په ولسوالیو کې د موټر سایکلو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیګا په ټویټر کې ویلي پیغام کې وویل چې په کابل کې ډېرې هدفي وژنې پتلونه او وسله والې لارې هغو کسانو ته ویلي چې ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن غونډه لري خو په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د ویډیو له لارې وي هغو به پر اساسي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي او د اروپایي اتحادیې مدیره پلاوی به نن داسې یوه ستراتیژي د غړو هیوادونو استازو ته وړاندې کړي چې په هغه کې ویل شوي چې څرنګه اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس له امله لګېدلي بندیزونه نرمېدلی او ژوند عادي حالت ته ستنېدلی شي یوه مهمه مسله چې ښایي نن په دغه ستراتیژي کې پرېکړه ورباندې وسي دا ده چې زده کوونکي به په اروپایي هیوادونو کې څه وخت بېرته ښوونځیو ته د تګ اجازه لري
د زهرو کاروان
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د زهرو کاروان یوې بلې خبرونه ته مزه کرام الله کرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او صحیح پروانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هڅه کوي د ایتایل الکول د جوړولو پر وړاندې قانوني خاندونه لری کړی پروانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو په لومړي سر کې بل مرسلین ارسلانه د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه وورو
په هلمند ولایت کې نګدی 1500 جریبه زمکي د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوه د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې په نهر سراج ولسوالۍ کې 300 اویا جریبه او په نات علي ولسوالۍ کې 115 جریبه زمکي د کوکنارو لکښتونو څخه پاک کړې د خاغلی زواک په خبره د کوکنارو د کښتونو اړولو په سرلنی عملیات چې د حمل د میاشتې په لومړیو کې پیل شوی ول په راتلونکو اونیو کې به هم دوام ولري د کابل ولایت پولیسو څخه د پاسه 80 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد ونیول د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د حمل د میاشتې په 19 نیټه په بګرامي ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه خیخه 1 کیلوګرام کراک 1 کیلوګرام د نشئی ګولیو جوړولو خام مواد لسګونه نشئی ګولۍ او 1 لیټر سیماب نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټکرای شوی ول د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي پولیسو په تخار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشئی مواد او شراب ونیول. د تخار ولایت امنی قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته ویل د تخار ولایت پولیسو په ینګی کلا ولسوالۍ کې 22 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو بارډون کې موټر کې پټ کړی شوی او په پام کې و چې تاجکستان ته یې قاچاق کړی. په دوهمه پیښه کې پولیسو په تالقان ښار او رستاق ولسوالۍ کې 13 لیټره شراب او څه اندازه ښیښه ونیوه چې دا استوګنې په یو کور کې پټ کړی شوي ول. د دې دوو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 50 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د نشئی موادو سره د مبارزې معاونیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په سرخروت ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه هیروئین، نږدې 9 کیلوګرامه ښیښه او څه د پاسه 29 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور شپږ کسان نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خنډونه لري کړي.
په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږه د کنټرول لپاره انسان لري بیا دولت عاجز پاتې دی.
د زرمینی په نوم یو مېرمنه وایي چې نشوي یو پښتورګې لکاره غورځولې ده.
زرمینه چې دلت نو درد دلوده د عضلاتو پرنجې دلوده پزنه او به د تقریبا یو هفته مسلسل روز مره دي ته دوام ورکړو.
دا چې د سیګریټو عملیان څومره د کورونا وایرس له خطر سره مخ دي په دې اړه له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه لرو.
نیکوتین یو زهري ماده ده. د تمباکو سپیږی اندازه ډیره زیاته ده. نه یوازې دا چې د مدافعت قوت ته یې پکې بلکې د خپل حیاتي قوت چې په څو کې موجود دی هغه ختموي، هغه ضعیفه کوي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. راسره پاتې شئ.
دا کبیر څه شو؟
بیر په تشناب کې ده.
تشناب کې به نه وي، کور ته بدللی وي.
کور ته نه دی تللی، دغه د کورته یو موبایل یې دلته پراته دي.
دا څنګه تشناب دی؟ یو ساعت یې وشو.
راځه چې وګورو چې ورباندې شوي نه وي.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت داسې قانوني لارې چارې لټوي چې د ایتانول په نوم هغه کیمیاوي مواد په افغانستان کې دننه تولید کړي چې له کرونا وایرس سره په مبارزه کې کار ځینی واخلي. دا مواد تر دې مهاله غیر قانوني او د نشئی موادو په جوړولو کې کارول کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت کولی شي د اړتیا په صورت کې ایتانول له بهر څخه راوارد کړي او یا یې په هیواد کې دننه جوړ کړي، خو په دې شرط چې د کرونا وایرس تر ختمېدو وروسته به د دې کیمیاوي موادو تولید په افغانستان کې بیرته بندوي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واوري.
ایتانول هغه کیمیاوي مواد دي چې د رواني او ضد عفونی درملو ترڅنګ د شرابو، هیروینو، خیخي او نشئی ګولیو په جوړولو کې هم کارول کیږي. له همدې امله له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون پر اساس یې له بهر څخه د اړتیا په اندازه واردول قانوني کار دی، خو په افغانستان کې د ننه تولید غیر قانوني کار بلل کیږي. اوس افغان دولت هڅه کوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د افونی ضد موادو په جوړولو کې له ایتانول څخه کار واخلي، ځکه نو کابینې پریکړه کړې چې دا مواد به د دوو کلونو لپاره په افغانستان کې د ننه جوړیږي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي حکومت کولای شي د کلکې څارنې په صورت کې د اړتیا وړ ایتانول راوارد او یا یې په افغانستان کې دننه جوړ کړي، خو باید تولید یې ټاکلی وخت ولري چې تر ختمېدلو وروسته بند کړل شي.
قانون خو غیر مشروع استعمالیږي، دا ناروا ده او د اسلام سره ټکر ده. په افغانستان کې یو شی دا ده چې دوی خالي غزان ته اجازه جوړول غواړي. روس په لږه د کنټرول لپاره انسان لري بیا دولت عاجز پاتې دی. نو اوس د ضرورت په حال کې خو د کورونا د مخنیوي لپاره دا کار وکړی سي که اصلا دا شی همداسې ټارګټ سي چې د دوه کلو لپاره جوړ سي او له دوه کلو نه وروسته دې باندې مطلقا بیا بندیز ولګي نو دا به ښه لاره وي.
ایتانول یا ایتایل الکول یو ډول ځنګړی کیمیاوي مواد دی چې په طبابت کې د درملنې د مرکزونو طبي وسایلو د افونی ضد کارونو او ټپونو په منځلو کې استعمالیږي. خود نشئی موادو تولیدونکي د شرابو او نورو نشئی موادو په جوړولو کې هم کاروي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی معین ډاکټر ظفر د ایتانول واردول او جوړول یو اړتیا بولی. دل آزادی رادیو سره په خبرو کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت باید د ایتانول د تولید بهیر په کلکه وڅاري او پرې نه کړي چې دا مواد په غیر قانوني ځایونو کې جوړ او استعمال شي.
په قانون کې لار شته، دا به داسې مشکل جوړ نه کړي، داسې ونه وایي چې دا را نه وړل شي یا تولید نه شي. تولیدېدل یې په کار دي، خو کنټرول لاندې. کنټرول دا معنی لري چې مزارع چې وشي غیر ضروري استعمال نه شي او هغه څوک چې د نشي لپاره ترې نه کار اخلي هغوی ته ور نه کړل شي. د نشي موادو قانون په هغه کې دا دی چې دغه کمیټه چې نوم په نوم د تنظیم مواد مخدر دي، د هغې لارې دا اجازه ورکول کېږي بیا
د افغان حکومت کابینې د پریکړې په اساس به د قانوني لارو چارو تر لټولو وروسته یو شمیر محدودو خصوصي شرکتونو ته اجازه ورکوي چې یوازې د دوو کالو لپاره په افغانستان کې دننه ایتانول جوړ کړي.
مرسلین ارسلاو چې د افغان حکومت د تازه حادثو په اړه راپور راوړو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس مو د زرمینی په نوم د یوې روغې شوې مېرمنې له ژوند څخه خبرو. یو معتاده مېرمن چې خپل مستعار نوم زرمینه خي وایي چې 22 کاله یې تریاک خوړل. دا وایي چې د نشې پر مهال به ټول ورځ پرته وو د خپل بچانو پالنه او روزنه یې نشوای کولای. یو کال کېږي چې زرمینه روغه شوې ده. د دې مالج ډاکټر وایي چې دا اوس خپل بچانو ته روزي ګټي او د خلکو په کورونو کې کالی مینځي. په دې اړه نور حال زموږ همکار محمد یاس ترنک راکوي.
پنځه کلنه زرمینه د کابل ښار په عاشقان او عارفان سیمه کې د داسې یوې کورنۍ غړی ده چې ټول غړي یې نشه کوي او یوازې دې نشه پرې ایښی ده. زرمینه چې ستړې له کاره راغلې او خپل چرسي میړه ته ډوډۍ برابروي وایي چې د نشو له لاسه مې ټوله شتمني له لاسه ووته.
بیخی اعصاب را خراب کړی وو چې څه مې درلودل هغه مې ټول پر نشې ورکړل. نیمایي حویلۍ مې ګراو کړه. د نشې له لاسه مې په خېټه کې 2.5 کیلو دانه راوخته. یو پښتورګی مې له منځه لاړ. د نشې پر مهال به له کوره او اولادونو څخه خبره نه وم. اوس چې جوړه شوې یم د خلکو کالی مینځم.
زرمینه که څه هم پخه ښځه ده او د ځواني د وختونو غوندې پیاوړې نه ده، خو بیا هم د پخوا په شان د خپل کور د کارونو تر څنګ مزدوري کوي او خپلو بچانو ته روزي ګټي. اوس پوښتنه دا ده چې زرمینه چا دې ته وهڅوله چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. په دې اړه د معتادینو د یوه نادولتي مرکز اجتماعي کارکوونکي ګلشن وایي چې تر 3 میاشتو هلو ځلو وروسته یې زرمینه درملنې ته وهڅوله.
تقریبا 2 کاله مخکې موږ یو پروګرام درلود په دې منطقه کې چې هغه پروګرام آګاهي عامه په نوم یادېږي. دا تقریبا د دې واده خاله لور وه. هغې وویل چې زما یو واده خاله لور مې د هغه همدغسې معتاده ده. بیا هماغه چې د همغې په خبرې ادرس موږ ته راکړو، بیا موږ د دې کور ته ورغلو. کورنۍ ژوند ډېر خراب و، بس تا فامیل ټول معتاد و، هېڅ اصلا په خپل ځان نه وه. نشه پرته وه، مواد استفاده کړي. کم کم اساسه د صفر نه مسه شروع وکړله. کله چې اعتماد پیدا شو په خپله لکه د بلبل غوندې خبرې وکړلې چې اوزه معتاد یم دغسې مدغسې. خو کله چې بیا دې تشویق شلو 3 میاشتې تقریبا دربرې ونیوله، دا آماده شوله دې ته چې مواد خوشي کړي او صحتمند شي.
ځینې معتادین شکایت کوي چې درملنې یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. خو د زرمینې د درملنې په اړه د هغې معالج ډاکټر شنکی مینوال وایي چې درملنې یې ښه نتیجه ورکړې او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلې ده.
زرمینه چې ده 80% دې سره دغه رواني تداوی مې وکړه. نو درد یې درلود، د عضلاتو پرنجه یې درلود، پزنه اوبه به یې تقریبا یو هفته مسلسل روزمره دې ته دوام ورکو. بیا چې وموکتل چې حالت یې ښه شو نو دردونه یې کم شو. د زرمینې تقریبا 15 سالې خورځې دوام وکړو چې موږ دا مثلا پرن روز مرا غختله چا هتا اوسه پور کال نه چنو نیم کال تشه بیام چې کوم تکلیف پیدا کی مونږ تر عزیز مونږ دوا ورکو زرمینه ژوند کې ډیر تغیرات راغله نظافت فوق العاده ښه شو ده دولتونه غم خوري کورونه تزي کالاشوی کوي برسن کورګ ګاندی یا توشک په خونه خلک ورته راوړي په حجره ګاندی
زرمینه هر اونۍ د نجلا په کور کې کالی مینځي. نجلا وایي که څه هم زرمینې د نشې غوندې سخته ناروغي تیره کړې خو بیا هم په کار او رښتینولي کې سیاله نه لري.
زرمینه جان
نشه شف
ما تقریبا میشه که در خانه ما کار
میکنه، لباس شویی میکنه. زرمینه لشپک و بومی شراحی سیزموک پا کور که کالی منزی. که هم دا یا پخه خزده خو بیای هم پا کار که تر زوانان وارا ولیده. دا دیر پا اخلاص کار کوی. موک پا دیر باور لرو. دا از داست دا لکه از موک دو کور غری چیوی. موک دو رازی دری چلور سوار و پی ورکوو. زرمینه اوس دا پیسې د نشې پر ځای په خپلو اولادونو لګوي.
طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو له مرکزونو سره پرله پسې اړیکې ساتل او معتادینو ته د کار زمینه برابرول له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه ته غوږیست. طبي څېړنې ښیي چې تمباکو د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او هغه کسان چې سیګرټ چلم او یا قیلون څه کوي په کورونا وایرس باندې د اخته کېدلو له جدي خطر سره مخ دي. دا چې د سیګرټ چلم او یا هم قیلون څکوونکي ولې تر نورو ډیر له کورونا وایرس څخه متضرر دي او په سیګرټو معتاد کسان څنګه کولی شي چې له کورونا وایرس څخه ځانونه وساتي، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د تمباکو کارونکي څومره د کورونا وایرس له ګواښ سره مخ دي.
تمباکو په ټوله کې د بدن د فرد ټولو مزمنو امراضو د پیدا کېدو سبغت سبب دی. د هغې جملې نه 60% سرطانونه د تمباکونو پیدا کېږي. نو دا چې مزمن امراض پیدا کېږي د وجود مدافع قوت ضعیفه کېږي. نو دا د کرونا په مقابل کې هغه د استفاده کوونکي وجود ضعیفه کېږي او د کرونا په مقابل کې مقابله نشي کولی، خصوصا د دې د بدن تیږي بیخي د کاره لیږي، مدافعت نشي کولی. نو دا حتی سبب د مرګ کېدی شي.
هغه څوک چې عادي یا برقي سګریټ چلم او یا قیلونز کوي هغوی څومره د کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له خطر سره مخ دي؟
ټول هغه کسان چې د هر ډول تمباکونو استفاده کوي هغه په یو شکل نه یو شکل د کرونا باندې د مبتلا کېدو سبب کېدی شي. زه په لنډه توګه داسې عرض کوم چې اول تاسو وګورئ چې د سیګرټ یا د چلم یا د قیلان د خولې د لارې نه د هغې نه ګټه اخیستل کېږي. خوله بهترینه اسانترینه لار ده د وایرس یا د هر وایرس او هر میکروب په خصوصي توګه د کرونا د داخلېدو لار ده. نو دا چې اوس ګورې موږ خپل لاس حتی که مینځلی وي موږ کوشش کوو چې خلکو ته ووایي چې دا خولې ته موړی. نو د چلم او سیګرټ په وخت کې خامخا د لاس یا د چلم میله یا د قیلان میله یا د برقي سیګرټ میله دا خولې ته ځي. یو غټه علت خو یې دا کېدی شي. او دوم خبره دا ده چې دا هر نوع سیګرټ یا چلم یا قیلان چې وجود ضعیفه کوي د مزمن امراض سبب کېږي او دا د دغه شخص لپاره د مرګ خطر نسبت هر چا ته ډېر زیاتوي. تقریبا په 800,000 کسانو په چین او امریکا کې په دې وختونو کې یو ریسرچ یا مطالعه وشوه. هغه کسانو چې هغوی د تمباکو نه استفاده کوله په دې کې په بار بار د نورو کسانو نه د کرونا د مبتلا کېدو او د هغې نه د مړه کېدو اندازه اوچته. د تمباکو ټول ډولونه د نیکوتین لرونکي دي. نیکوتین یو زهري ماده ده د تنباکو کې د دې اندازه ډیره زیاته ده. دا د وجود کې نه یوازې دا چې د مدافعت قوت ضعیفه کی، بلکې د خپل سږو کې هغه خپل کم حیاتي قوت چې په سږو کې موجود دی هغه ختموي، هغه ضعیفه کوي. دا چې ضعیفه کوي نو دا د کرونا هغه آخرین هدف یا ټارګټ چې دی لکه انکړل سږي، سږو ته دا میکروب دا وایروس رسیږي، تنفسي سیستم فلجوي. نو واضح خبره ده چې سږي د خرابوي، نیکوتین د بدن مقاومت ضعیفه کوي، نو همدا وجه ده چې دا زیات دماغ سبب کېږي.
اوس چې ټول خلک په خپلو کورونو کې کرنټین دي او د سګریټو عملیان په خپلو کورونو کې سګریټ څکوي، د دوی د سګریټو دود د کورنۍ پر نورو غړو باندې کومې ناوړه اغېزې لري او د دوی دفاعي سیستم څومره کمزوری کوي؟
په نړۍ کې چې هر کال 8 میلیونه کسان د سګریټو د مختلفو ډولونو یا د تمباکو د مختلفو ډولونو مرګ خولې ته ځي، د دې جملې نه 8000 کسان یعنی په هر میلیون کې 100000 کسان هغه دي چې هغه سیکنډ سموکینګ دي. څه معنا؟ یعنی یو تن سګریټ څکونکی استفاده کوونکی د شاوخوا کې د کورنۍ غړي یا دوستانو ملګري، چې دا په عادي حالت کې 100000 کسان په یو میلیون کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو که چېرته دا همدومره خلک په کرونا باندې زیات اخته کېدای شي، همدغه کس چې دا د تنباکو نه استفاده کوي، ګورې دا د کرونا میکروب چې دې سړي ته ورغه دا ډېر زر انتقال دی چې د نورو کسانو ته د سر نږدې دي، او دته د انتقال سبب ما مخکې ویلي سګرټ تنباکو دا شیان د خولې د لار نه، نو دا کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي، خپل مدافعت د لاسه ورکوي.
په سګریټو معتاد کسان څه وکړي شي له کرونا وایرس څخه خوندي شي؟
د روغتیا د نړیوال سازمان او د ټول روغتیایي ټولنو آخري توصیه او جدي توصیه په دغه وخت خلکو لپاره دغه څوک چې احتیاط لري، هر نوع احتیاط خصوصا په د تنباکو په استعمال باندې، ورته دا ده چې دوی د دغه موقع نه د دغه ننګونه په فرصت بدله کړي او دغه خپل سګرټو استفاده ترک کړي. یوازینۍ او بهترینه استفاده او ډول همدا دی چې په دې دغه فرصت نه استفاده وکړي او د کرونا د خطر نه د ځان ژغورلو په خاطر باندې سګرټ یا چلم استفاده کول پرېږدي. که چېرته دوی په دې باندې نه توانېږي او یا د کلک عزم خاوند نه وي، نو بیا په دغه صورت کې دغه کسان څوک چې معتاد دي او د تنباکو نه په استفاده کوي، نو لږ تر لږه دوی باید په بند ځای کې د دې نه استفاده ونه کړي، په عامه ځایو کې د دې نه استفاده ونه کړي، یا په هغه ځای کې چې د سره نور خلک په آزاده فضا کې په یو داس ځای کې چې هلته نور ته توان نه رسېږي، بیا دې په کم اندازه دې د خپل تنباکو نه ګټه واخلي.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورید رنو اوریدونکو، آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 صفا او د غشان د اف ام په 3.15 صفا او د غشان په ټوله سیمه کې په 2.9 منځنۍ صفا رڼا اوریدلې شي. دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې کبیر له خپل انډیوالانو سره یو ځای میلموي، کله چې تشناب ته ځي نو بیرته نه راځي. کله چې انډیوالان تشناب ته ورځي نو ګوري چې د کبیر روغتیایي وضعیت خراب دی. انډیوالان هم سم د لاسه روغتون ته بیایي او ډاکټران یې بستري کوي. دا چې کبیر ولې ناڅاپه ناروغ شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
سلیمه ته یو پایک لا بل را واچو دا شراب خو سړی هیڅ نه نشه کوي.
محمود ته په ځان نه پوهیږي، ته دې یو ار مخ په هنداره کې وګوره، بیا به خپله پوه شي چې دا شراب نشه لري او که نه.
خیر دی ته یو پایک را واچو، یاره ساقی باید ډیر سخی وي.
گیلا دی موسا زام سخیم، گیلاس دی را دی خواگه چه شراب در واچوم، یو گیلاس سکوی یو خون دستا بالا واخلی.
ها دا دی گیلاس می
ساقی جار دی تر لاسو شم، یعنی هیر کنو بتونا د خیام کوچه تزما چه دوزخ په جاروشی. نا 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 نا.
ای سلیمه دا کبیر چو شو؟
کبیر پا تشناب که ده؟
تشناب کی بنوی کور ته بدللی وی؟
کور ته نه دی تللی، دغه دی کورته او موبایل یې دلته پراته دي. ما په خپلو سترګو ولیده چې تشناب ته ولاړ.
دا څنګه تشناب دی؟ یو ساعت یې وشو.
وله ته هم رښتیا وایې، ته راځه چې ویګورو څه ورباندې شوي نه وي.
رښتیا هم بیخي ډېر شراب یې وڅښل، زوب شوی نه وي.
نو خو دغه د تشناب غږ به ور وکړو.
ښه وایي کبیره. وا کبیره
کبیره واله که کبیره ناروغه یې، څه در باندې وشو؟
اوهو دا خوی خواگرزی.
کبیره دروازه خلاصه که، چه در باندی وشو؟
دروازه خلاصه که.
دا خو دومره کمزوری شوی ده چی بیخی خبری نشی که ولی. دروازه خو بیخی نشی خلاصه ولی.
دروازه با ما تا گو تو با درگزی وز
پلاوه تو. اوف دا بیچاره خو بیخی بیسده شوی.
کبیره وا کبیره کبیره
وا کبیره چه در باندی وشو؟
خوام گرزی زرم دوب دوب کیگی.
سلیمه رازه چی بیه باسو، تراغ بلا اوگه اونیسه چی پورتی کن.
سامه دا داده رازه
والا کلگه رونسکارش
رازه
باس پتاقه توشکه کنم.
ولی که نوی پری باسا چه خوبو کی چه نشه اولانشی خپلا بسمشی.
والکه یا وقتی زموگ یا واندیوال دیر شراب و خوردل بیا مو داکتر تا بوده. داکتر او ایل چه باید خوب تای پری نگ ده.
محموده حالتی دیر خراب ده، تور تو گره بیخی خبری نشی که ولی سترگی پتی دی راینا کرده مر نشی. راسه چه داکتر تای بوزو.
سامده زبا موتر راولم، تا تراغه وقت پوری اوبو ورکوا.
سامده خوگوره موتر جر راولا.
سیده سیده
ډاکټر صاحب د کبیر صحت اوس څنګه دی؟
د خدای فضل دی اوس ښه دی.
ډاکټر صاحب د ناروغ دغه سی حالت ډیر خطرناک وی.
خطرناک سکه که تاسو ورسره نه وای مریض خامخا مړ کېده. ښه خیر زه ستاسو څخه یو پوښتنه کوم.
مهرباني وکړه ډاکټر صاحب،
تاسو د کبیر دوستان یاست که دښمنان؟
دا ته څه وایې ډاکټر صاحب؟ بېشکه چې دوستان یو.
مونږ دوستان یو ډاکټر صاحب، که دوستان نه وای ولې مو تا ته راوسته؟
میلمستیا چا جوړه کړې وه؟
ما جوړه کړې وه ډاکټر صاحب.
نو دوستي او میلمه پل نه داسي؟
ولې ډاکټر صاحب ما څه کړي دي؟
ته خو وایې چې کبیر زما انډیوال دی، څوک خپل انډیوال ته دومره ډېر شراب ورکوي؟ په لوی لاس دې واژه که څنګه؟
و ډاکټر صاحب ما نه دي ورکړي، خپله ډېر شراب وڅښل. ما ډېر ورته وویل خو زما خبره یې نه منله.
ډاکټر صاحب موږ ډېر ورته وویل خو زموږ خبره یې ونه منله.
تاسو زما خبره واورئ.
مهرباني
وکړه ډاکټر صاحب،
اول خو که زما خبره منئ شراب مسکی دا کار هیڅ ګټه نه لري. ګټه خو نه لري، سم مرګ دی مرګ.
نو شراب پرېښودل خو دومره اسانه کار نه دی، ډېر وخت وري چې پرېږدو.
زه نه وایم چې خامخا همدا اوس پرېږدئ.
نو څنګه وکړو؟
زه وایم چې پر دې خبره په آرامه فکر وکئ. دا نشه دومره ډېر تاوانونه لري که اوس یې درته بیان کړم په یو ساعت کې هم نه خلاصېږي.
الله ډاکټر صاحب رښتیا هم چې ډېر شراب څښل تاوانونه لري.
یوازې ډېر شراب نه، لږې هم تاوانونه لري. خو په هر صورت تر هغو چې شراب پرېږدئ نو زما څو خبرو ته پام وکئ.
کومو خبرو ته پام وکړو؟
اول خو هیڅ وخت یوازې شراب مسکئ.
ښه ډاکټر صاحب.
بل دا چې ډېر شراب مسکئ، که کوم انډیوال مو د شرابو له خاطره د کبیر په شان ناروغه شو نو مرسته ورسره وکئ.
څنګه مرسته ورسره وکړو؟
ډاکټر ته یې ورسوئ، خو که ډاکټر نه و نو داسې مرسته ورسره وکئ چې خوب ته یې مه پرېږدئ. خوب هم تاوان ورته کوي.
ښه ښه.
بل دا چې یو داسې شی ورکوي چې خوای وګرځي او معده یې له شرابو څخه خالي شي.
ښه ښه.
او بل دا چې باید ډېر اوبلن شیان ورکوي، لکه اوبه، چای، د لیمو یا نارنجو شربت او داسې نور.
ډاکټر صاحب کبیر خو هم اوس خبرې کولی شي. کبیر څه وکړي؟
ډاکټر صاحب د دوی خپل خوخه ده، خو زه لم دا اوس نو وعده کوم چې زه تر دې وروسته شراب نه خورم، توبه مې ده.
ډېر ښه ډېر ښه، آفرین. که شراب پرېږدي بیا به دغه ډول ناروغي نه در باندې راځي. په دې کار به هم خدای پاک در څخه خوشحالي او هم به روغ یې.
درنو اوریدونکو، د دیونې د زهرو کاروان خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.